څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد زدران، مختوری شی چاري. یو شمېر امریکایي چارواکي د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړه حیرانه شوي دي چې په راتلونکو دوه نیمو میاشتو کې له افغانستان امریکایي ځواکونه باسي. دا چارواکي دا اعلان د افغان سولې د روانو خبرو په زیان بولي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
هند وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ناټو وایي افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. او د نوبل د سولې جایزه سږ کال د خوړو نړیوال سازمان ته ورکړل شوه. بشپړ خبرونه. د هند د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. سوبرامینیام جی شنکر نن د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې ویلي افغانستان کې سوله هند کې د سولې په معنا ده. عبدالله دغې کتنې کې ویلي افغانستان کې د سولې لپاره استثنایي فرصت برابر شوی چې باید له لاسه ونه وځي. هند ته د ښاغلي عبدالله د سفر نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده. له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولټنبرګ پرون پنجشنبه په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی پریکړه کړې چې یو ځای افغانستان ته تللي او په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه کوي. ستولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. کندهار کې ځایي چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو یو نوی جوړ شوی ښوونځی له فعالیت مخکې په بمونو ویجاړ کړی. د امنی قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې پیښه په ژړۍ ولسوالۍ کې شوې.
تیر ماښام د ژړۍ ولسوالۍ د ماجرو په دوم کیم کې یو تازه جوړ شوی ښوونځی په مینونو وال بزول. دغه ښوونځی د کلیو پراختیا وزارت لخوا جوړ شوی ول.
دوی وایي د دغه لومړني ښوونځي د ودانۍ چارې بشپړې شوې وې او د رنګ په حال کې وو. یاد ښوونځي شپږ درسي خونې درلودې او تر اوسه پرې د چارواکو په وینا شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی وو. د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې څو شېبې وروسته عقبان هندوکوش او د میوند اتلان لوبډله د سیالۍ ډګر ته ښکته کېږي. دا په کابل کې د روان لیګ وروستۍ ګروپي سیالۍ ده. تر اوسه شاهین اسماعی، طوفان هریرود او سپینغر بازان ټیمونه نیمه پای لوبې ته تللي. د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د همدغو دریو ټیمونو تر څنګ نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. د تېر ماښام په لوبه کې اباسین څپې موچای عامو لوبډلې ته 3-1 ماته ورکړه. د نوبل د سولې جایزه سکل د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ته ورکړل شو. د ناروې د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن دغه جایزه اعلان کړه. د ناروې د نوبل کمیټې پریکړه وکړه چې د 2020 کال د سولې جایزه له لوګي سره د مبارزې، جګړه ځپلو هیوادونو سره د مرستې او په کړکیچ او جګړه کې له لوګي څخه د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو د مخنیوي لپاره د خوړو نړیوال سازمان ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان په ګډون جګړه ځپلو سیمو کې د لوګي د کمولو او د خوړو د تامین لپاره کار کوي. سږ کال دغې جایزې ته د افغانستان د ښځو د حقونو ملاتړې فوزي کوفي نوم هم لومړني لیست کې شامل وو. بلاروس وایي د خپل لومړني ریاکټور بشپړه پرانستۍ ځنډولې ده ځکه چې د دوی د استراوټس اټومي بټۍ د روسیې لخوا د جوړېدو په حال کې ده. ټاکل شوی وه چې د لیتوانیا پولې ته 50 کیلومترۍ کې پرته دغه بټۍ د اکتوبر له 6 تر 9 پورې پرانستل شي، خو کابینې دا کار وځنډوه. دغې اټومي بټۍ باندې چې د روسیې دولتي شرکت لخوا جوړېږي 10 میلیارده ډالر لګښت راځي او لیتوانیا یې مخالفت کړی دی. لیتوانیا له دې وړاندې له استراوټس بټۍ نه د الکترونیکي توکو واردات بند کړی دي. د سپینې ماڼۍ مالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه او کولی شي سر له سبا شنبې په عامو مناسبتونو کې راڅرګند شي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا ویروس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو 10 ورځې پوره شوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د معالجې ډلې ارزونه دا ده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالډ ټرمپ په کورونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته 3 ورځې په روغتون کې هم تېرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي وو فکر نه کوي چې ساري ناروغي دی ولري ځکه د ښه والي احساس کوي او کولی شي په کمپاینی غونډو کې ګډون وکړي. دغو څرګندونو په روغتیایي متخصصانو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولاړې کړې وې چې د ولسمشر ټرمپ په کمپاینی غونډو کې ګڼ برخوالو ماسکونه نه کارول. او د قرغزستان ولسمشر وایي که په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل شي تیار دی چې له واکه لرې شي. سورونبای جینبیکوف نن جمعه پر خپل ویبسایټ په یوه اعلامیه کې دا هم ویلي، کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب شي دای تیار دی چې د قرغزستان د جمهوري ریاست له څوکۍ لرې شي. جینبیکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو شمېر امریکایي چارواکي د ولسمشر ټرمپ دې اعلان اندېښمن کړي چې له افغانستانه تر ژمي پورې خپل ټول ځواکونه باسي. جنرال دولت وزیری وایي ټرمپ په داسې وخت کې دا اعلان کړی چې افغان ځواکونه لا هم په جنوب برخو کې کمبودیانې لري،
په هوایي برخه کې، د توکچي برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کشف او استخبارات او انجینري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په لسو ولسوالیو کې د نجونو ښوونځي نشته.
له کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نشته، ټول نجونې او هلکان همدا هیله لري چې په کرباغ کې مکتبونه شروع شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان په اړه د امریکا دفاع وزارت له څه ویلو ډډه کوي، خو ځینو چارواکو د ښاغلي ټرمپ ناببره اعلان دا اعلان ناببره بللی او ویلي دي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره بې قید و شرطه د مشخصې نیټې اعلان د افغانستان د سولې د خبرو پرمختګ ته زیان اړولی شي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د دې اعلان چې تر کرسمس پورې خپل پوځیان له افغانستانه باسي هرکلی کړی. عصمت ساروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر راتلونکي کرسمس پورې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان په داسې حال کې وکړ چې له طالبانو سره د افغانستان د دولت خبرو تقریبا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. ځینې امریکایي رسنۍ او شنونکي سره له دې چې په دې کې شک نه ویني چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکی دی، خو له افغانستانه تر مهال ویش وړاندې د ځواکونو د ایستلو په اړه د ده وروستی ټویټ د امریکا د راتلونکي میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره تړلی ګڼي. اکثر امریکایان له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتون کړي، خو امریکایي رسنۍ د ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ ټویټ د توقع خلاف بولي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون تر اوسه پورې د ولسمشر ټرمپ د اعلان په اړه چوپتیا غوره کړې ده. د پوځ به چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط امریکا شخته ویلي چې د ټرمپ خبرې په دې اړه د لومړي ځل لپاره په ټویټر کې ولیدي او په دې اړه له دوی سره خبرې نه دي شوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د پنټاګون د چارواکو په قول ویلي دوی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو له دې پلان چې ولسمشر ټرمپ اعلان کړی خبر نه دي، او نه دوی ته ویل شوي چې د ځواکونو ایستل چټک کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په اړه د پنټاګون او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي خبرداري ورکوي او وایي چې د ځواکونو د ایستلو لپاره د مشخصې نیټې ټاکل کېدای شي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بریالیتوب له خنډ سره مخامخ کړي. د ولسواکۍ د دفاع بنسټ د څېړنیز انسټیټیوټ غړی برادلی باومن امریکا شخته وویل
ولی موږ دوه درې څلور زره ځواکونه له هغه ځای وباسو چې په نړۍ کې تر بل هر ځای هلته ډېر ترهګر تروریستي ډلې او تنظیمونه شته. دا ډېره بده پالیسي ده. بېخي ښکاره ده چې ولسمشر تر انتخاباتو مخکې د سیاسي هدف لپاره اعلان کړه.
په همدې حال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان په داسې وخت کې وکړ چې دفاع وزیر مارک اسپر له هېواده د باندې وو او د پنټاګون اکثره چارواکي د کورونا ویروس د خپرېدو په خاطر قرنټین دي. د دې ورځپاڼې پر اساس د پنټاګون چارواکو د پنجشنبې په ورځ د ټرمپ د ټویټ په اړه چې تر کرسمس پورې امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي له څه ویلو ډډه وکړه او ویل چې په دې باب له سپینې ماڼۍ څخه معلومات واخلي. درې اونۍ وړاندې د پنټاګون یوه جګپوړي چارواکي کانګرس ته ویلي وو چې تر نومبر پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 5000 ته کم کړي، خو په داسې حال کې چې یو شمیر امریکایي چارواکي او کتونکي تر مهال ویش وړاندې او بې قیدو شرطه د امریکایي ځواکونو ایستل د افغانستان د سولې لپاره زیانمن ګڼي، طالبانو د ولسمشر ټرمپ د ټویټ هرکلی کړی او هغه یې د سولې لور ته یو ګام بللی دی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان ته چې ترجمه خپل ځواکونه له افغانستانه باسي، د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر عبدالله اندېښمن کړی دی. عبدالله په نوې ډیلي کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. له نوې ډیلي د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په ټلیفون را سره ده. فیروزه جانې، د ډاکټر عبدالله په دې برخه کې نور تاسو ته څه وویل؟
مننه. بلې، ډاکټر عبدالله څو دقیقې وړاندې ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو چې هغه به تر کریسمس پورې له افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي وویل چې که څه هم د افغانستان لپاره سخت ده، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ولې په کار ده چې له دې وروسته موږ زیاته هڅه وکړو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا تقویه شي او ورځ بلې ته پیاوړي شي. ښاغلی عبدالله، راسته خبرو کې د امریکا د انتخاباتو په اړه هم نظر څنګه څرګند کړ؟ وی وی چې د هغوی پورې اړه لري او باید انتخابات وشي، ولې هر اداره چې راشي موږ توقع ورنه ده د امریکا رهبري کې چې هڅې دي توقع مو ده چې افغان سولې سره د افغان سولې په برخه کې همکاري وکړي. همدارنګه ښاغلي عبدالله د بلې پوښتنې په ځواب کې نور معلومات په موږ سره شریک کړل. د دوی مسایل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، د ویلې چې د همدې خبرو د لا پیاوړي کېدو د دې خبرو د تاسو مخته لاړ شي د بین الافغاني مذاکراتو په برخه کې. وی وویل چې هېوادونه ته سفرونه پیل کړي دي او غواړي چې دغې موضوع چې آیا طالبان په څه ډول له افغان حکومت سره سوله وکوي د ټولو ګاونډیو هېوادونو نظریات باید واخیستل شي، هغوی سره سره مشورې وشي چې دوی نظر او څنګه کېدای شي په ټوله کې دا پروسه رښتینې واوسي او کامیابه شي. د دوی نظرونو اخیستل ضرورت دی او دا ډېر مهم ده. همدارنګه ښاغلي عبدالله په دې اړه وویل چې د روسیې په اړه چې روسیا به وکولی شي چې افغانستان سره په سوله کې همکاري وکوي که نه، ځکه تر دې وړاندې روسیا څو ځلې تورنه شوې چې له طالبانو سره به مرستې کېږي، البته د هغوی لخوا نه مرستې کېږي، خو روسیې دا مسایل که سم رد کړي دي. دا موضوع مو له ښاغلي عبدالله نه وپوښتل، ده وویل چې د موږ هڅه دا ده ترڅو قناعت ورته ورکړل شي چې په افغانستان کې چې سوله راشي د سیمې د ثبات لامل ګرځېدای شي. چې بهرته په لنډو کې تاسو ووایم چې تر دې مهاله ښاغلي عبدالله هندي چارواکو سره کتلي دي، د هند له صدراعظم نریندرا مودي، د هند بهرنیو چارو وزیر سیمنې ملاقات ورسره درلوده، جی شنکر سره، همدارنګه تر هغه مخکې د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره کتلي دي او د افغان سولې اړوندې ورسره سلا مشورې او نظریات تبادله کړي دي.
بله، مننه فیروزه عزیزی و لنوی ډیلی څخه از موږ خبریاله. بیرته راګرځو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو مسلې ته. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری وی که په ناڅاپي توګه امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووسی، دا به د امریکا د دولت لخوا د افغان ځواکونو سره جفا وي. اجمل ان له جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې که چیرې همداسي چې ولسمشر ټرمپ ویلي د دې کال تر پای پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووزي، په افغانستان کې به پر روان وضعیت او جګړې اغیزې څه وي؟
افغان وسلوال پوځ په هر صورت چې وي د خپل هیواد نه دفاع کوي، د مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده. مګر د دې تر څنګ وړتیا او دې ته که وګورو ځینې برخو کې د افغانستان وسلوال پوځ کمبودیګانې لري، لکه په هوایي برخه کې، د توپچي برخه کې، په زرهدارو برخه کې، کشف او استخبارات او انجینري. نو امریکایان که دې ته توجه ونه کړي او یو جانبه فیصله کوي د افغانستان څخه ووزي او د افغانستان وسلوال پوځ سره مرسته ونه کړي، کومک ونه کړي، په ښوونه روزنه کې مرسته ونه کړي، دا به د دوی ډېره اشتباه وي. لکه د شوروي اتحاد چې یو طرفه خپل قوتونه وویسته، نو دا به د دوی ډېره اشتباه وي. امریکایان که چیرې افغانستان څخه ووزي، باید په پوره تدبیر او په ډېر احتیاط باندې ووزي، او په خپل باندې هغه برخه چې په وسوال پوز کې کمبوتی لري، نواقص لري یا کمزوري لري، هغه ته باید توجه وکړي.
که چیرته امریکایي ځواکونه همداسې چې ولسمشر ترامپ ویلي د دې کال تر پایه پورې له افغانستان نه ووځي، په مشخصه توګه به د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کومې برخې ډېرې اغېزمنې شي؟
خو ځکه شته چې زمونږ هوایي پوز تر اوسه پرې په پښو نه دی ولاړ. موږ هغه الوتکې چې ښکاري ښکاري بمبار یا د مافوق صورت سره ته الوتکې نه لرو، موږ مدافع وی قطعا نه لرو، لکه رادار او توکي دافع وا راکټ دافع وا دا موږ په خپله باندې نه لرو. په ترانسپورتي برخه کې، په هوایي برخه کې موږ ترانسپورتي الوتکې ډېرې کمې لرو اکمالاتو لپاره، او د دې تر پوره موږ د توکي قواوې چې دي پخوانۍ زړې توکي قواوې دي، نوې توکي قواوې نه لرو کافي چې موږ په لرې مساحه کې خپل قوتونه حمایه کړو. یا په انجینري برخه کې موږ مشکلات لرو، په زریدار ټانک نه لرو، زری پوشونه ماشینی ماریبوی نه لرو. نو په دې حساب باندې اغیز ډیر زیات دی، خو زمونږ چون پوز ډیر پوز دی سرکنټونو کې د هیواد سره مینه ده، پار شي کوم وی به خپل هیواد ساتنه وکړي. او امریکا کچېری مالی مرسته ونه کی، کچېری په خونه روزنه کې مرسته ونه کی، دا به امریکا په عجله باندې ووزي او بدون د کوم تعهد د سولې مذاکرات کامیابی ته نه رسیږي دوی وزي. نو معنا دا ده چې افغانستان خوشی کوي، او دا به د دوی غټه اشتباه وي، او د دومره مصارفو سره او د دومره سرګردانیو سره که دوی یو طرفه فیصله کوي، دا به د دوی ډېره غټه اشتباه وي او جفاوي وي د افغانستان سره.
د افغان دولت لپاره څه پکار دي که چیرته داسې یو څه کیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي؟ څه تغییرات دوی راوړلی شي چې خپله دفاع په دې خپلو سرتیرو په خپلو اوسنیو شتو امکاناتو پیاوړي کړي؟
ګوره، د افغانستان د حکومت لپاره، د دولت لپاره دوی هم چانس لري چې که اجراءات پکې وکړي او که عمل وکړي، کولی شي چې دوی وضع ته تغییر ورکړي. لومړی په دې دوه کالو کې افغانستان دولت یو طرفه ټول افسران چې با تجربه افسران و هغه تقاوت کړه په کړو باندې کې، نو ځوانان او به تجربه کسان رهبری ته راوسته. د افغانستان دولت کولی شي چې کاملا با تجربه افسران که تقاوت هم دي بیرته راولي او وظیفه ورته وسپاري، یا مثلا داسې وکړي چې په کتابتو کې تغییرات راولي او په اکمالاتو کې د وسلو په اکمال کې، د ښوونې روزنې په برخه کې، یا مثلا د مهمات په برخه کې چې فشار وچی چې د سپکو وسلو مهمات په افغانستان کې تولید شي، او یا هغه اضافي مصارف چې دی هغه را کم کړي، د فساد مخه ونیسي. نو په دې برخو کې دوی کولی شي چې بیا په خپل ځان باندې متکی شي، او کنه وینم ډېرو مشکلاتو سره به مخ شي.
د پوځي چارو کارپوه جنرال دولت وزیری
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د فنلند صدر اعظم د وی ورځې په مخه خپل څوکۍ وی ځوان انجلۍ ته سپارلې ده. د دې جالب مطلب پاړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د قرغیزستان جمهور رئیس ویلي چمتو دی چې استعفا وکړي. سورنبای جین بیکوف دا خبره نن وروسته تر هغه وکړه چې د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو معترضانو د نوي کابینې د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د صفی الله سانکسی په راپور کې.
د پارلماني ټاکنو له پایلو ناخوښو کسانو بلاخره د قرغیزستان جمهور رئیس انعطاف ته اړ کړ. سورنبای جین بیکوف په خپله ویبپاڼه لیکلي چمتو دی د نوي کابینې تر تایید وروسته استعفا ورکړي. د هغه په حواله زیاته شوې، کله چې په قرغیزستان کې قانون یو وار بیا حاکم شو، چمتو دی د جمهوري ریاست څوکۍ پرېږدي. که څه هم داسې بریښي چې د جمهور رئیس جین بیکوف دغه وړاندیز او انعطاف د واک د انتقال چاره اسانوي، خو معلومه نه ده چې د آیډیال شرایط به پوره کیږي که څنګه. د قرغیزستان جمهور رئیس داسې وخت نن جمعه چمتووالی ښودلی د هر څه په سمېدو واک پرېږدي چې د پارلماني ټاکنو د پایلو په اړه ناخوښو سیاسي ډلو او مظاهرچیانو د تازه مظاهرو د ترسره کولو غږ پورته کړی. د قرغیزستان پارلماني ټاکنې یکشنبه وشوې چې پکې د اوسني واکمن رژیم اکثر پلوي کسان بریالي اعلان شول. دې پایلو د منځنۍ آسیا د دغه هیواد د سیاسي مخالفو ډلو او خلکو تند غبرګون وپارو او پراخې مظاهرې ترسره کړې. د د مظاهرو په ترڅ کې خلکو دولتي ودانۍ ونیولې او د انتخاباتو کمیسیون یې اړ کړ چې چهارشنبه د پارلماني ټاکنو پایلې باطلې اعلان کړي. ولسمشر سورنبای جینبیکوف هم د پایلو له باطلېدو سره موافقه وښودله. مظاهره چیانو د نوي موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې دوی د تحقق لپاره د مظاهرو د دوام ګواښ کړی. د سیاسي مخالفو ډلو له منځه څو تنو د نوي موقت حکومت د رهبري لپاره چمتووالی ښودلی، خو تر اوسه په هیڅ یو موافقه نه ده شوې. له یک شنبې راهیسې د منځنۍ آسیا دا هیواد په تازه کړکیچ کې ایسار دی چې ورسره په اکثرو ښارونو کې عادي ژوند ګډوډ شوی. په ځینو راپورونو کې خلکو دا شکایتونه هم کړي چې د مظاهرو په پلمه ځینې لوټماران د خلکو شخصي شتمنۍ او وسایل غلا کوي.
په افغانستان کې په تیرو تقریبا شلو کلونو کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې یوه لویه لاسته راوړنه ښوونځیو ته د میلیونونو نجونو تګ دی، خو له دې سره سره بیا هم په میلیونونو نجونې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. یو هم غزنی ولایت دی چې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو لپاره هیڅ ښوونځی نشته. پر دې سربیره له پنځلسو ولسوالیو یې تر هم اوسه یوه نجلۍ له دولسم ټولګي څخه نه ده فارغه شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي زړه یې غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي، خو د جګړو له امله د دوی په سیمه کې د نجونو ښوونځي نسته. دولت او وسلوال جنګیالي دي زموږ پر حال رحم وکړي.
له کلونو کلونو جګړې روانې دي، مکتبونه نسته، ټول نجونې او هلکان هم تا هیله لري سي په قرباغ کې مکتبونه شروع سي. موږ له دولته غواړو سي موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې وکړو، تعلیم یافته سو، ډاکټران سو، یا انجینر یا شل موږ نه جوړ سي. موږ څو پورې داسې په تیارو کې ژوند کوو، موږ راتلونکی خراب سو، آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادیه نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې نجونې له زده کړو محرومې دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې نجونې دي.
اکثریت قطع اکثریت انجونې دي، یعنی 90% دغه تعداد انجونې تشکیلوي چې په یو تعداد زیات ولسوالیو د غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شاملې کړي.
تقریبا دولسو دیرلسو ولسوالیو په شاوخوا کې له قطع ممانعت سره مخ شو موږ، او دلیل هم د دې ممانعت د مسلم مخالفینو نارضایت و هغو هم دلته دې پروژو ته خنډونه ایجاد کړل. هیله ده چې دا دلایل له خپل ملت سره شریک شي چې دوی ولې د مکتب ممانعت ایجادوي.
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوی کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرم بللي. مدني فعالان بیا د ښوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو راچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست منهج دی او مسؤول ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي. منډه یې نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنا پوهنې ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډېر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه هیجات سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. د غزنی مرکز اړوند د امیر محمد خان د عالي لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړي له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کې هم راغلی ده، موږ پیغمبر هم پرې تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو. خو که ښځې وي په مکاتبو کې وي، معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت اکبر جان نیازی د سره په تماس کې یم. د روزګان او کندهار لوی لار د پنځلسو ورځو لپاره بنده ده. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله لرو چې دا لاره رایله کړي. ټول مسلمانان ورونه په تکلیف دي، عاجزي او کوچنیان او ماشومان پر لارو ژاړي.
وروره دغه زموږ د وایې دله دا کله بیسته وایې دله سره کم مرستې هره کم شیان اغلي دي موږ یې دلې ولاکه دي که سیلابو وړي چاسې وړي دا نور ته رسېږي مسته ولاکه رسېدلې دي ولې چې کورونه وشانې لوټې لوټې راله کړي دي موږ ولاکه دلې ده راځي چې د کابل جایات راستې ګوري دي وایې دله مسته دې راکړي مګر دا نور پخلې دي مسته نه راکړي.
زه خیاطلار زابل ولایت څخه میاده سید ولیم ستاسو له پیغام شریکوم چې په زابل په ادارو کښې لږ څه ناڅه پوستو کښې دا پیسې د ماشومانانو سره زه خپلو مخطوان یم نو پیسې زیاتې اخلي دا پوستو والا د خپل دغه نه مالیې نه زیاتې پیسې اخلي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د انجلۍ د نړیوالې ورځې د درنښت په خاطر د فنلند صدراعظم سنا مارین د یوې ورځې لپاره خپله څوکۍ یوې ځوان انجلۍ اووا مورتو ته وسپارله. مارین د جنسیتي برابروالي په اړه د معلوماتو د زیاتولو په هدف دا کار وکړ. د انجلۍ نړیواله ورځ راتلونکې یکشنبې ده. صفی الله سانکزی راپور لري.
شپاړس کلنه اوا مورتو د واکسی په نوم د فنلند د جنوب له یو واړه کلي صدارت ماڼۍ ته ور وبلل شوه. اسوشیتد پریس لیکلي اوا ته د فنلند صدراعظم سنا مارین د یوې ورځې لپاره د صدراعظمۍ چارې وسپارلې څو د برابروالي په تړاو د عامه پوهاوي د لوړولو په کمپاین کې برخه واخلي. نجونو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ګرلز ټیک اوور یا نجونې د چارو واګې اخلي په نوم یو کمپاین چلولی. د نجلۍ د نړیوالې ورځې سګنۍ اصلي شعار هم په جنسي برابروالي یا مساواتو باندې د ټکنالوژۍ اغېز زیات شوی. د فنلند د یوې ورځې وړې صدراعظم اوا مورتو د کابینې په غونډه کې او تر هغه وروسته خبریالانو ته وویل چې ټکنالوژۍ ته د نجونو لاسرسی د نړیوالو مساواتو په برخه کې د پام وړ موضوع ده چې باید کلکه پاملرنه ورته وشي.
زه وایم چې نجونې باید په دې وتوانېږي چې نور هم ټکنالوژي پراخه کړي او دا ښه درک کړي چې دوی څومره مهمې دي او دوی په ټکنالوژۍ کې هغومره ښې دي لکه څنګه چې هلکان دي.
اوا مورتو زیاته کړې په آنلاین بڼه د نجونو ځورونه یوه مهمه نړیواله موضوع ده. هواري ته باید ټولې هڅې وکړي. اوا ته د یوې ورځې لپاره چهارشنبه د صدارت چارې د نجلۍ د نړیوالې ورځې د رارسېدو په درشل کې وسپارل شوې. د نجلۍ نړیواله ورځ یکشنبه د اکتوبر په یولسمه لمانځل کېږي. ملګرو ملتونو سازمان د دغې ورځې د نومولو هدف دا یاد کړی چې په نړیواله کچه د نجونو د تعلیم، روغتیا او حقونو په تړاو عامه پوهاوی لوړ شي او هم د ماشومو نجونو د جبري ودولو مخه ونیول شي. کله چې د فنلند د صدارت ماڼۍ مخته له اوا مورتو خبریالانو وپوښتل چې آیا غواړي په رښتیا هم صدراعظم شي، ویې ویل چې هو غواړي صدراعظم شي. د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې یو شمېر چارواکي د نجلۍ د نړیوالې ورځې د درنښت لپاره یوه ورځ خپله څوکۍ یوې وړې نجلۍ ته سپاري. سږکال کینیا، پیرو، سودان او ویتنام ویلي څو وزارتونه به د یوې ورځې لپاره وړو نجونو ته وسپاري. د نړۍ په کچه ځینو لویو ټکنالوژي کمپنیو له هغې ډلې مایکروسافت، سامسونګ، فیسبوک او ټویټر یکشنبه د نجلۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې مهمې څوکۍ نجونو ته سپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
بصیر هیلمن له کابله پر استول اس ایم ایس کې لیکلي دي که سوله راشي د امریکایي سرتیرو وتل به څه ستونزه پیدا نه کړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي لیکي که حکومت او طالبان ژر د سولې خبرې پیل نه کړي د افغانانو پیدا شوی باور به مات شي. قاری محمد مدني د نورستان له واما ولسوالي لیکلي دي د بهرنیو ځواکونو وتل ښه اقدام دی. زلمی افغان لیکي د ډاکټر عبدالله له دې نظر سره موافق نه یم چې د امریکایي ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري، افغان ځواکونه پیاوړي دي. عبدالواحد مدقیق له کندهاره لیکلي دي حکومت د محصلانو د لیلې د جوړېدو کار بشپړ کړي. نن د اکتوبر 9 نیټه ده د پوسټې لنړیوالې ورځې سره برابر ده. وړاندې په دې اړه په تفصیل اوریدل شي، خو 4:13 دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله لوجین څخه.
د هند د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو ملاتړ او له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي. جی شنکر دغه خبرې د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره په کتنه کې کړي. له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. کندهار کې ځای چارواکي وایي چې وسلوالو یو نوی جوړ شوی ښوونځی له فعالیت مخکې په ژړۍ ولسوالۍ کې په بمونو الوزولی. د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن قبان هندوکوش او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د نوبل د سولې جایزه سږکال د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ته ورکړل شوه. د ناروې د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن نن دغه جایزه اعلان کړه. بلاروس وایي د خپل لومړني ریاکتور بشپړه پرانستې ځنډولې ده، ځکه چې د دوی استراوس اټومي بټۍ یا اټومي تاسیسات د روسیې لخوا د جوړېدو په حال کې دي. او د سپینې ماڼۍ مالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړې او کولی شي سر له سبا په عامو مناسبتونو کې راڅرګند شي.
نن د اکتوبر 9 د پوسټې نړیواله ورځ دا. ورځ په 1989 کال کې د جاپان په ټوکیو کې د پوسټ نړیواله ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونومول شو. تر دې تقریبا یو پیړۍ مخکې د پوسټ نړیواله ټولنه جوړه شوې وه. په افغانستان کې پوسټي خدمتونه د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول. اکرام الله اکرام له کابل راپور لري.
روحلا نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانه د پارسلونو بکسراخلی او د خپل بایسکل په وسیله د کابل خار بیلا بیلو سیمو ترسوی. دا ځل اړ دی چې له بهره یوه را رسیدلې کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بی پلانه کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د اړه ده چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمې له خلکو بار بار پوښتنه وکړي.
زه د زوړ ښار شور بازار ته ځم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګڼې له امله بایسکل ګچ اخلم، خو بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا 10 کاله عمر لري. دی وایي 10 کاله کېږي چې په کابل کې د پوست رسوونکي په توګه کار کوي، خو هغه څه چې د کارې له ستونزو سره مخ کړی د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9 د پوست له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ورځ بیلابیلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوست رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کیږي، خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدمتونو له وړاندې کولو او نرخ له لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. اورانوس د کابل مرکزی پوستخانه ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوست له خدمتونو راضي نه یم، ځکه وړاندې په 1 کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول، خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه همدا اوس جرمني ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی، خو بله چاره نه لرو، مجبور یو.
کامران مسعود زما یو تور زیر د هغوی اسناد دي. مانی خدمات زه وایم دینه په دې بهتر وو. دې اوس یو څه اندازه که زه فکر کوم قانوني یو څه اندازه سخت کړی دی.
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ 8 نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي. دولتي شرکت اروپا ته د 1 کیلو پارسل په بدل کې 4000 افغانۍ اخلي، خو ځینې خصوصي شرکتونه بیا د 10000 افغانۍ په اخیستلو سره لیږي. د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1,300 پوستخانه شته چې یوازې 40 په کابل کې دي. د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي رادیو ته وویل چې له کابل خاروالۍ سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړی او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخه کړي.
بدون ادرس خاروالۍ
د خاروالۍ د پوستي ادرس له کوډه پرته زموږ کارونه نشي ترسره کېدای. د کابل په ښار کې ادرسونه ډیر مهم دي، ځکه بیا موږ کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو. دا زموږ یو مهمه پروژه ده او راتلونکي لمریز کال مو په دې اړه پلان جوړ کړی. دا به د کابل ښاروالۍ سره په همغږي عملی کیږي او په دې اړه دا لوړاندې د ښاروالۍ او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي سوي ده.
د ده په خبره افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلنی ډول 80 میلیونه افغانۍ عواید درلودل، خو تیر کال د کرونا وایرس له خپرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیونه افغانیو ته رسیدلی و. اوس مهال د وثیقو توزیع، تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د 14 پوستخانو له لارې او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو له لارې ویشل کیږي. په نور نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراخ دي او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی. په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو له لارې انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامل ده. په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 1949 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول، خو د نږدې یو نیم سل کلونو په تیریدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډېر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د دې خبرونې د دې صد د خبرونې ورستیو ته رسیدلی ورستی په دې معنی چې خبری برخه رانغاړو او نیس پروګرام ته مخه کړو. آزادی او اوریدونکو کې پروګرام لرو. دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه راغونډ شوی دي.
آزادی او اوریدونکو جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنه لرو او ساسي پیغامونه له تبصره پرته پرله پسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام
سلام علیکم. زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایګینو سره ډېر سخت ظلم روان ده. سخت ظلم کیږي. له لازر نه مایدین راغلي 15 شپې دلته هوټل کې کړې وي. تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرېږي؟ داسې نه وایه چې د 300-400 مایدین دي مایدینو دفتر کې راټولي او کار نه خلاصېږي. رشپه ته سترګې پرې کړي. څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره دا د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل وارې تللی کار نه ده خلاصوی. نن یې هغه قد ما ولیدله پال را وړې وه په کمپانه کې. هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو دغه مایناتو ته څه چاته خو هغه باندې د پا کتابچا ولي چې دا سل په سله ده. تاسې تعجب دفتر ده. تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلی د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم و تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کرونا ویرس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمر لاتی ول ساته تر دول کال پوری دی په نشار ورسوی دی پاکر کوي غلاوی کوي په کوڅو کې جنگونه کوي کاغذ بازونو بجلی کوي بل کار پاته دی ګرد او راست کو فساد دی نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کې په دا چې په تخت سوی چې دا پک هیڅ کله غره دی د وجود سره وځي را باندې دی مننه
د داما ولسوالۍ څخه خبره کوم. د داما ولسوالۍ چې ده په کندهار شهر مشکه ولسوالۍ ده پورې نږدې ولسوالۍ ده. نه یو پروژه شته، نه کلینک شته، نه مکتب شته. سړکان ګرد خټې دي، ګرد دولې دي، خاورې دي. د هغه خوشحا په منځکه کښې دا خو بیا څه نږدې منځکه ده، هېڅ شی نشته. څو پروژې را ووتې، څو مرستې نړیوالو وکړې، دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی چې دا وڅه شي، دا څوک خوري، خو کومه خوا ځي. دی سره هېڅ درکه نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړې دغه مرستې. دلته هېڅ کار نه دی شوی، یوه ډګر نه دی شو شوی، نه یوه خښتې شو شوې ده، نه یو سړک جوړ شوی دی، نه پلچک جوړ شوی دی. ګرد خامه لارې دي، دغه بیخي د ترانسپورټ منځکه ده. د دولې وخټې وخځلې دي، خلک په مرضۍ اخته دي، منفوس ډېر دي، خلک ډېر دي، موټر رش دي، رفتامت دي. هېڅ پروژه نشته، نه پلچک شوه. د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د دام ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
السلام علیکم، څنګه شاید بخیر آزادی کا ټون کو اور ادن کو ټون ما سلامونه نه کی یو مر سیز د پلا والا څخه نو تاسو زنګ وهلې دي اور ور دوری د مر بخوا ته زند پوسټی زر زر 2000 افغانۍ غواړي. کدوری د سلمو بخوا ته موټران وځي هم زر زر 2000 افغانۍ غواړي. دغه د پلا والی ولې دغه پوسټو والا سو پوسټو والا ته نو هیڅ نه پیسې مر اخلي. دا د خدای بشرګان دی، وی خوای طالبان پر سر ټکی وی په خامو کې وای بلاستې د بل خوای د دولت خلک پر سر ټکی وی به شي دنیا شي او په خامو کې بلاستې موږ په پوسټه ولا خلاصي چې اشرف غني وای ولا که موږ په پوسټه پر لارې تیسي دا وصول د ولس سره داسې ظلمونه کې نو تاسو خپل یو کار وکي چې دا پیسې و نه خلی. نو ما د ازادۍ څخه از رادیو څخه دا هیله ده چې دا ولس شاک پر ځای ورسي.
سلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ د زابل ولایت د میزانې د ولسوالۍ دغه لار عمومي لار ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بنده ده د امنیتي مشکلاتو له امله. موږ غواړو د دواړو طرفو څخه، د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه، چې دغه لار خلاصه کړي. دغه ولس په ډېر سخت مشکل کې واقع ده. د یو ساعت لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي. مریض مو تر ولایته پورې نه رسېږي. هغه میوجات او حاصلات اوس د انارو وخت دی. هغه انار په درېیمه حصه قیامت باندې هم نه خرڅېږي. دا خلک پوروړي دي، غریبان دي. دغه لارې که چېرې موږ ته خلاصې نه شي، دغه ولس به د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي. لارې ډېرې خرابې دي، د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر دې لارو باندې غټ موټر تګ او راتګ نه شي کولای. اوس د انارو موسم دی. دغه یو انار د دوی په کال کې حاصل دي. دغه تر مارکیټو پورې پر دغو لارو باندې نه رسېږي. نو زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه لار د ولس پر مخ باندې خلاصه کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولس ته. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه خدای دوست د زابل ولایت د شرسپه د ولسوالۍ د اولګي د کلي څخه خبره کوم. دا زموږ انځر سږ کال ډېر ارزانه دي، په هېڅ رقم نه خرڅېږي. نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي، دا انځر مخ ته ولاړ شي، خرڅ شي. موږ بېخي مسکنان یو، انځر مې نه خرڅېږي. نو دغه یو انځر لرو، د حکومت څخه دا خواهش دي چې د انځر په باره کې د این د بل هېواد سره قرارداد وکړي، دا انځر نوکي ګران شي. وسلم.
مولوي نور محمد له کندهار څخه دا پیغام کېدم. کندهار ولایت کې په ښار کې ډېر چرچ پاو شروع دی. سپینه ورځ د خلکو سره مسکلان اخته کېږي، مطد اخته کېږي او دا چغلایي شروع دي چې ولا نه ورته جوړ دی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دا غلو ته باید چې دغه وسي پاملرنه وسي او د غلو مخنیوی وسي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علیکم دا آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ته شکر الله خبر کوم چې له بعد مسی استفاده زما دا آزادی ریڈیو کارکونکو ته نه ده لګیږي چې زما غږ ورکول چا به پتا ورته چې زما سره ملت وکړي دا مشکل حل کری کی داخل سلام
تماس کې مدل د مخابرات شبکې بالکل سم په مرکز کې کار نه کوي. نو د مخابراتي شبکو د مسولینو نن دا خواهش چې دا مشکل حل کړي. تجهیزات په سیمه او په باټې ځای سم کار نه کوي.
دا د موږ مرشنه پر وخت نه راکول کېږي. موږ مشکلات سره د هم یو کوم دلارو دا د کارو هغه ولې د سره پوره نه ورکول کېږي نه سره د هغه ارته شکایت او کور ته شکایت د رخصت ته شکایت کال یو نیم کال کی تر اوسه پورې د کور محمود دې نه نه رخصت کول نه راکې وا ته کال کی له وځي ته مې دی او ترخیز مې معلوم نه دی او څه دې معلوم نه دی ځکه سره دې خواران دې د ځګه اورګان د دولت ته د ما په خاص دغه پر سکوت را روانه ده. د کرو د خوارجانو کار ظلم کرو دا چې نو ورکول کیږي په تارا کې مرکیږي په دستو کې مرکیږي نه کومات نه ډوډۍ نه خوراک نه سکات نه حق یو پښتون نه څه کا سره ولې د یو غریب داسې سوال پښتون نه کوي بره دا هغه د سر د کسبې لپاره د هغه مسلمانانو د ځمن هم دې لپاره د هغه سر سر ماجو دا د کسبې ورکی.
السلام علیکم. زه حاصلاب زاول لایف خمیر د سوي نور د تاسو د افغان شریکوم چې زابل ادارو کی نشتن اتا پوستو کی دا پیسے به مسلمانان سره د خپل مخاطوان رسی زیاته شه دا پوستو والا او د خپل دغه عالم زیات کی سیاسي کورونا.
السلام علیکم. زموږ ټول د افغانستان دولتي او حکومتي چارواکو سره د پیغام دی چې په همدې اوسنی عصر دولت او حکومت کې کوم کسانو چې کار کړی لس کاره دولس کاره پنځلس کاره درې شلو کلونو پورې خو فعلا د بعضو ناخوالو یا مفسدې کړي له امله فعلا پر کور ناست دي چې هغه هر څه حقوق یې تر پښو لاندې او د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي چې له همدې عمله یې زیات مشکلات ګاللي او درخواستونه او پیشنهادونه کړي خو هېڅ یو چارواکي یې ناره نه اوري. خاصتا کندهار کې کندهار ولایت مقام کې په ولایت مقام کې بیا هغه سرفرست یا مسؤولین کوم چې د بشري حقوقو دنده پر غاړه لري. نو زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي او د هغو کسانو کوم چې دولت کې کار کړي خو فعلا پر کور ناست دي ورته دنده ورکړي څو د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بیا السلام علیکم. ګل احمد سره مې کومه حاصل څخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت په د کمپرس په چې کتل چې په دغه باندې څه نظر اترو کې او یو څه باید مالې په لوري کې ځکه چې چیر وکتل چې دا جنند هرات ادرس کړي کله چې کتل چې دا نه واز د هرات ادرس کړي کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترقی پیش چې ډیر زیات افغانان یې شیدان کړي ته پین کړي دي دا باید د درې مټوانان په جرمنه او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یو ورځ نه ده دوه ورځ نه ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مال توبه کوي مونږ دې توبه نه کوي چې درس نه اخلي هر ورځ د دې چې چکر دی هر ورځ د دې چې کا دی دا پیغام شو وخت ته پامن.
سلام علیکم.
ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته زموږ رسیدلی زه سید محمد نیمیر د بایغس ولایت د غورما چولسوالی اوس پیلان د هرات په بېځایسي مجوري لیکیم نو زما پیغام دی رسې زموږ سبو نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کښې پر کاټ شپږ زره روپۍ را کړې دي. زموږ کار بېخي خراب دی، یعنې دا خلک کونډې واکمان دي ونقه د ماجر یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا ویل زموږ سره دا ښي معنا دغه دې واورې دغه زما خبرونه دې ورسېږي خبرې سره رس زموږ صاحب نورو مشرانو پورې دا ویل زموږ سره دا کوي دا والی صاحب نور ورته ودرګه سره جواب نه وایي رس د ماجرو نو مانا زموږ څه دي کومک وسي دا بېخي دا خلک ټیکا ټیکا دي درې بدره دي نو زما پیغام دې ورسېږي مایانه دغه ژر تر ژره بالا نو پیغامه.
السلام علیکم، زه زما پیغام وزارت زراعت ده. هغه دیقانانو ته باید چې داسې رخت ورکول شي چې هغو رومیان کرلي دي چې خوخوارو غریب دي وسې نه کېږي، یو بار مصرف په پلاستیک پیا چې هغه ټول رومیان خرابوي هغه خوله کوي. د زراعت نه یا د زراعت سره چې کومې مسیسې مرسته کوي هینهغه دې ورته را ودانګي، بس دغه خوارو غریب ته دې داسې رخت ورکړي چې مقصد هغه په رومیانو خپور کړي او هغه رومیان یخو نه وي په دغه وخت کې په شلو شپو کښې دې دوی اصل رسېږي مقصد دغه یخې تر خرابوي دی. دغه ټولو دیقانانو ته دې رختونه واخلي کومک دې ورسره وکړي، دا به غټ کومک وي. خانانو ته سردخانې جوړوي دوی ته دې رخت ورکړي، ملکانو ته سردخانې جوړوي دوی ته دې دا خوارو غریب ته دې رخت ورکړي چې دوی خپل رومیان پرې وساتي. دغه د خوارو غریب سره ډېر سخت کومک وي او دا یخ تر خرابوي دوی چې روش کوي سره ټولې کړي هغه مقصد که دوه درې سوه منه کېږي هغه نه لس منه نه وځي، خو که رخت ته واچوي نو دغه ټول اصل دوی پره اخلي. دغه دې ما پیغام د زراعته مقصد دغه کار دې وکړي، بس دغه څوک چې رومیان په هر ولایت کښې کېږي مقصد دغو ته دې رخت واخلي ورود یې لېږي واد کې ته تقسیم دي کړي. دا دې ما در ته پیغام و نور وسلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا د چې زما پیغام نشر کړي د مدید ولسوالۍ اړیکه نیولې د دلته داسې سخت جنګ شروع دی چې موږ د کورو سمرسا وټلې د خلکو مړې پراته دي، د خلکو انسانان حیوانان ټول له لارې بندې دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
سلامونه وړاندې کوم، د کندهار ولایت څخه خبره کوم. موږ د اشرف غني څخه ډېره موږ کوچیانو ډېره هیله ارزو درلود چې موږ به د کوم یو داسې خدمت وکوي لکه د سرایو د مځکو هغه د په بادشي کښې پر موږ هغه د دولتي مځکې اړول مځکې چې هغه لا پر موږ ودرېدلې، کوم خانانو ملکانو خرڅ کړې هغه ټې خو چا د والي ته را وګرځولې. نو موږ دا هیله او ارزو کوو نو چې زموږ سره یې همکاري وکوي د ده په باچي که پر موږ هغه زوړ حال ودرېدی هغه ونځای نشته هغه مځکې چې دي هغه له ملکانو خرڅ کړې هغه چې سریوالۍ ته را وګرځولې له کومه مځکې دي غټې غټې نقشې یې پر واچولې دا کارخانه ده د یوې کارخانې په ځای کښې لس کارخانې جوړېږي. نو دې پوښتنه نه کېږي د دې غریبانو خلکو چې دا به دا غریبان خلک چېرې واړوي چېرې به ولاړ شي. د کندهار اوسېدونکي دي د لېږ اوسېدلي دي ټول عمر یې د لېږ تېر کړی دی. نو موږ دا هیله او ارزو کوو چې دا خلکو یو دی په دې خپل ژوند په دې خو دی باید یو تاریخ پرېږدي نو د دې خلکو دپاره د غریبانو دپاره وسلام.
شاهج کندهار لاره ډېره خرابه ده، د وزارت غریب څخه غوښتنه لرو چې زموږ د دې لارې سړک ترمیم کړي. مسافرینو تګ راتګ پکې سخت شوی دی، ډېره خرابه ده، په دور رستاد کښې د کابل د کندهار نه شي رسېدلی، زاړه موټران چې دسي دې بند شي شاعرانو ته چې وکې په نه ساعته کښې نه رسېږي وسلام.
السلام علیکم، هیله چې روغ جوړ به. زه غرنی په اولاد یم د هلمند ولایت نه لري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دغه دی، هیله ده چې ازادي راډیو راته نشر کړي. دغه د بي سیم مخابراتي شبکه دلته په هلمند نادالي کښې دا سم کار نه کوي، مخکې سم کار کوي اوس یې نه کوي. جنګ د وروره د طالب و د دولت به سره جنګ یې د ملکیانو یې څه ګناه هلته لارې پر بندوي هلته شبکې پر را کمزورې کړي. دا سره کوم کارونه دي. دغه پیغام نشر کې دغه شبکو د بیسیم مخدرات سره سب د دې ضرورت چې خپل فعالیت ته پر دلیل کې پیدا غاښ پر پورې ډېرې کمزوري کړې دي. کار نه کوي سم باید سم کار وکړي. موږ دغه د دولت څخه غوښتنه طالب کړل د دولت څخه شبکې دي علاقې
دوستانو مننه کوم چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولي وو. دا د موږ هم درته په امانت خبره کړه. البته نور پیغامونه هم لرو خو د وخت کمال له کبله به هغه په نور خپرونه کې در واورو. هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم ستاسې ستونزې اورېدلې او د هواري په برخه کې هڅې وکړې. د دې خپرونې په جوړولو او ترتیب کې زما همکار طاهر روشان مرسته او همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولي وو. بیا هم که په خپلو سیمو که استونز لري نو کولای شي چې مشتری شریکي موږ به د همدې ازادي ووریدونکو خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پر ورسو. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. علامه مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چپیم پسرا پخت ریگم کل بات کل برانشی کلور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کودری گمور کے گم چد رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چدمستوب میں فل کے بساتی اب جام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کی پری جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چه دا علم پو جہان کی دو خیارو پاک کی نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم بفکرو نو لی ونے شم پلٹون لٹون شم ستڑے دغیل راغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خود زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تور روان یم یو مقام تور سی گم چی پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خودیارونا نا یری پیمان پا گناہ نیم خوب ناغا ورکی گم پر انتو خم وم ننگلیم سبا بیا بخاو رکی گم زد با دیا و چپیم پس راپ باختی ری گم کل بات کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کودری گم اور رکی گم چه درنگ پر
جان ورشم یو رنگین دا بوده تالشم رنگا رنگ رنگین جمال کیس می نشم شم گڑیگم چت مستوب میں پل کے بساتی یو بجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونو کی پری
مننه چې آزادی رادیو اوري